Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن یکشنبه ده د مریض ۱۳۹ نیوی د اسد ۱۲ او د میلادي ۲۰۰۰ شلم د اگست ۲مه لدی شیبه د ازادي راډیو خبرونه پیل شوه. په دې لومړی خبری مجله کې چې زه عصمت ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د اوربان د دوام د غشتنو او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. په افغانستان کې د ناتو غوښتنې ماموریت د تاوتریخوالي د کمیدا غوښتنه وکړه. د ملي امنیت ریاست وایي امنیتي ځواکونو د داعش یو مهم مشر وژلی دی، او د هند پولیسو د بې کیفیت الکولو د خرڅلاو په تور ۱۵ تنه نیولي دي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوښتنې ملاتړ ماموریت د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار وکړ. دغه ماموریت پرون ناوخته په ټویټر کې د لوی اختر د مبارکۍ ترڅنګ د افغان ځواکونو هغه حد ستایلی چې اوربان ته لار هواروي. غوڅ ملاتړ په خپل پیغام کې د تاوتریخوالي د دایمي کمولو او د مذاکرو د تعقیب غوښتنه کړې چې د دې ماموریت په باور بالاخره افغانان وکړی شي تلپاتې سوله ولري. سره لدی چې طالبانو او امریکا د فبروري په 29مه په قطر کې موافقه لاسلیک کړه، په افغانستان کې د طالبانو تاوتریخوالی لا هم دوام لري. د افغانستان ولسمشر وایي په څلور دېرش ولایتونو کې د والی د مرستیالانو په توګه د ښځو د ګمارنې پروسه په دریو میاشتو کې بشپړی شي. محمد اشرف غنی دا خبره پرون شنبه په سمنګان ولایت کې د ځایي اوسیدونکو یوې غونډې ته وکړه. ولس مشر غنی وویل د ګمارونو په دې پروسه کې د واسطو مخه نیول کیږي. د وی په څلور دېرش ولایتونو کې د ښځینه مرستیالانو د ټاکلو پروسه د ښځو چارو وزارت، د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې او اداري اصلاحاتو کمیسیون لخوا روانه ده. هیڅوک له دولتي چارواکو، وکیلانو یا هم وتلیو شخصیتونو سره د اړیکو پر اساس نه ټاکل کیږي. د دې لپاره چې حق حقدار ته ورسیږي که خدای کول، د یو کمیسیون لخوا د ټاکلو معیارونو لمخې دا پروسه په دریو میاشتو کې بشپړی شي. د افغانستان حکومت تیره میاشت اعلان وکړ چې د ټولو ولایتونو لپاره به یوه یوه ښځه د والی د مرستیالې په توګه وټاکل شي. حکومت د دغه کار هدف په قدرت کې د ښځو شریکول او د اداري اصلاحاتو عملي کول شوولي و. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د داعش ډلې د خراسان څنګ هغه غړی وژلی چې د داعش په قصاب مشهور و. دغه ریاست پرون په یوه اعلامیه کې وویل اسدالله اورکزی چې د داعش د استخباراتو عمومي مسؤول و، په اصل کې د پاکستان د اورکزی ایجنسی د اخیل سیمې اوسیدونکی و. د ملي امنیت پر اساس دغه کس چې په اسدالله هم مشهور و په سیمه کې د داعش د ارتباطاتو مسؤلیت هم درلود. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر بیا په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه کس پرون ماښام د جلال آباد په مولوي خالص فامیلوی کې وژل شوی دی. د ننګرهار چارواکي وایي په کوز کونړ ولسوالۍ کې له سیلاب ځپلو سره نقدي او نورې ضروري مرستې وشوې. پرون سهار په دې ولسوالۍ کې د سیلابونو په نتیجه کې ۱۵ ماشومان او یوه ښځه مړه شول. د والی ویاند عطاالله خوګیاڼي پرون شنبه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار سرپرست والی په مشرۍ باندې د پیښو پر وړاندې چمتووالی کمیټې سیمې ته لاړه. زیانمنو کورنیو سره نقدي مرستې هم ترسره شولې، او همداراز د لومړني توکي هغه هم د سرپناه په برخه کې او په نورو برخو کې د عمل ترسره شول.
په دغو سیلابونو کې د څلورو نورو ماشومانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی شوی دی. د والی ویاندوی په سیمه کې یوه ټیم ته دنده سپارل شوې چې د زیانونو د معلومولو لپاره سروې وکوي. د غزنی چارواکي وایي د دولت وسلوالو مخالفانو د عصمت الله سلام په نوم یو مدني فعال وژلی دی. د والی ویاندوی واحد الله جمعزاده د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
یو مدنی فعال چې عصمت الله سلام نومي دو ځاندړو ولسوالۍ خوځیو کلي ته، یعنی خپل کلی ده، هماغه کلي ته پر لاره وو. وسلوالو مخالفینو د لارې په اوږدو کې له موټر ښکته کړی ده، ماشومان هم سره وو، په شهادت یې رسولی ده.
د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې کوم ډلې یا کوم کس په غاړه نه دی اخیستی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د هندوستان پولیس وایي 25 مشکوک کسان یې د بې کیفیت الکولو د خرڅولو په تور نیولی دي. د دغو الکولو د څښلو له کبله داونه لږ تر لږه نه شپېته کسان په پنجاب ایالت کې مړه شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پولیسو یو افسر روشن لال وویل د بې کیفیت الکولو د څښلو له کبله د نه شپېته کسانو مړینه تایید شوې خو ځایي رسنیو د مړو شمېر شپږ اتیا تنه ښودلې ده. د چرنوبل په نوم تلویزیونی سیریال د بریتانیا د سینما او تلویزیون اکاډمۍ اجازه وګټله. دغه سیریال د سکای تلویزیون لخوا په 15 برخو کې د پخوانی شوروي اتحاد په دوران کې په اوکراین کې د 1968 میلادي کال د چرنوبل د اتمی بټې د غمیزې په اړه ده. بریتانیایي فلمي لوبغاړي جارت هارس په دغه سیریال کې د خپل غوره رول لکبله د شهونرمن جایزه واخیسته. او روسی ډیپلوماټانو د روسیې د خصوصي پوزي شرکت واګنر له قراردادیانو سره د مینسک په زندان کې وکتل. دغه کسان په بیلاروس کې د اگست پر 9 د ولسمشۍ تر پلان شوی ټاکنو مخکې د بیسباتۍ د هڅو په تور نیول شوی دي. په مینسک کې د روسیې د سفارت د کنسولګری غړیو د روسیې د خصوصي پوزي شرکت واګنر له درې دیش نیول شوی قراردادیانو سره وکتل. کرملین د دغو کسانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې او د دوی نیول کېدلې غیر منطقي بللې دي. کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف ویل دا ټول کسان د روسیې وګړي دي، خو اوکراین هم ویلي چې په نیول شویو کسانو کې د دوی وګړي هم شامل دي. واګنر ډله د روسیې یو ملیشه تنظیم دی چې ګمان کیږي یوګنی پریګویژن یې مشري کوي. دوی د روسیې یو بانفوذه شخصیت ګڼل کیږي چې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ صفه 12:15 نیوی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د رواني خبري مجلې په دوام کې اوري. نن د لوی اختر او اوربان دریم ورځ ده. ډیر خلک او مدني فعالان د اوربان د غزیدو غوښتنه کوي.
که خلکو سره شک او خپل ولس سره شک او د وژنو مخني سو ښه خبره ده چې دا اوربند تمدید سي.
د ترین کوټ یو شمېر اوسیدونکو له حکومت د نشي موادو د خرڅلاو د مرکزونو د بندیدو غوښتنه کوي.
تاسو مو شکایتونه پراته دي ګوتې مور لګولې دي دا ټول خو شي به موږ ګرځ بارو کړي یا د دولت بنکي.
د افغانستان حکومت وایي د نامتو شاعر او لیکوال سلیمان لایق د تدفین لپاره تیاری نیولې.
حکومت په بشپړ توګه باندې د دې انتقال ته او د تدفین مراسمو ته چمتووالی لري. هم د اوس په حکومتي سطح باندې په یو کمیسیون باندې کار روان.
نور مسایل هم لرو. په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان مسلو ته کتنه کوو. راپښو لمړی موضوع ته. د افغانستان د ملي پخلاینې عالی شورا وایي د درې ورځنی اوربند غزیدو په اړه له بیلابیلو خواو سره خبري شوې دي. نن د لوی اختر په مناسبت د اعلان شوی اوربند دریم او وروستۍ ورځ ده، خو عام افغانان او مدني فعالان د اوربند اوږدېدو غوښتنه لري. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د ملي مصالحې عالی شورا وایي د روان درې ورځني اوربند د تمدید پر امکاناتو له بیلابیلو لوریو سره سلا مشورې سوي دي. نن د لوی اختر دریمه او په افغانستان کې د وسلولو طالبانو او حکومت ترمنځ د اعلان سوي اوربند دریمه ورځ ده. داسې ښکاري چې دغه اوربند له ځینو خلخل امنیتي پیښو سره رعایت سوی دی. د ملي مصالحې عالی شورا ویان فریدون خوزون پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل دوی د اوربند غزیدو پر امکان له بیلابیلو اړخونو سره خبري درلودې.
د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې دا اوربند وغزي. په دې اړه موږ بحثونه هم کړی دي، هم له ډاکټر صاحب زلمی خلیل زاد سره خبري شوې دي، او هم خپل منزل حکومت او نورو زی دخلو ادارو سره چې څنګه کېدای شي که دا اوربند وغځیږي. چې د افغانانو باور د سولې په پروسې زیاتېږي، نو دا به د اعتماد د فضا په جوړولو کې او د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره یو مهم ګام وي.
افغان حکومت او طالبانو د 2013 نه د کال د کوچنی اختر په دریو ورځو او په تیر کوچنی اختر کې هم دری ورځنی اوربند اعلان کړی وو، او د روان لوی اختر په مناسبت طالبانو تیر سیشن به دری ورځنی اوربند اعلان کړ چې ګڼو سیاستوالو او سازمانونو یې هرکلی وکړ. د دغه اوربند پر غځېدو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد تیره چهارشنبه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم خبرې کړې دي. د عامو افغانانو تر څنګ ځینې فعالان هم د وروستي اوربند چې نن درېیمه ده د تمدید یا غځېدو غوښتنه لري. د سولې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر په دې اړه پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل:
که خلکو سره ښه کوو، خپل ولس سره ښه کوو او د وژنو مخ نیسو، ښه خبره دا ده چې دا اوربند تمدید سي. طالب دې پر خپل ځای ناستې، حکومت دې پر خپل ځای ناستې، یو دې د بل سیمې ته نه ورځي. عیناً لکه اوس چې روانه ده، په دې کې به د خلکو باور هم زیات سي او یو څو کسه به ژوندي پاتې سي چې سبا د دغې سولې خوند وویني او دغه سوله خپله په خپلو سترګو وګوري.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، وایي د دوی مشرانو د روان اوربند د تمدید په اړه لا کومه پرېکړه نه ده کړې، او که په دې اړه کوم پرمختګ کېږي دوی به له رسنیو سره دا موضوع شریکوي. د غزنی دوه اوسیدونکي د روان اوربند د غځېدو د دوام غوښتنه لري.
خیر محمد یم، د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. د اختر پر تک سره طالبانو اوربند اعلان کو، موږ ډیر څه خوشاله یو او موږ تمه پیدا شوې چې سوله به راشي. موږ له طالبانو، له دولت او له ټولو کلیو اړخونو غواړو چې نور اوربند وغځوي، جګړه بنده کړي او ترڅو ټول ولس په سوله کې ژوند کوي، او دا د موږ لپاره نیکمرغي ده.
احمد لایم د غزنی ولایت اوسیدونکی، د موږ هیله دا ده دغه اوربند د دایمي اوربند سبب وګرځي ترڅو ټول افغانان په یو آرام او دغسې محیط کې، لکه د اختر ورځې دي اوس دغسې وضعیت کې دایمي ژوند په نصیب سي.
که څه هم له اختر یوه ورځ مخکې د لوګر په مرکز پل علم کې په یوه موټر بم چاودنه کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول، او د اختر په لومړۍ ورځ په هرات کې به چاودنې 14 کسان ټپیان کړل، خو د دغو پیښو پړه طالبانو او نورو ډلو نه ده منلې. بلخوا طالب ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې دوی په هلمند کې د حکومت یوه حمله په شا تمبولې، او له دې پرته د اوربند جریان ښه روان و. که څه هم ځینو فعالانو او عامو افغانانو د اعلان سوي درې ورځني اوربند د غځېدو او دایمي کېدو غوښتنه کړې ده، خو د افغانستان حکومت او طالبانو د دغه اوربند د تمدید په اړه رسما د کومې پرېکړې اعلان نه دی کړی.
تاسو اوریدونکو څه تمه لرئ چې دولت او وسلوال طالبان به د اوربند غځېدو پرېکړه وکړي او کنه؟ که په دې اړه نظر لرئ، د افغان بیسیم د 1300 شمیرې له لارې راوستوئ. نشایانو نه یوازې خپل ژوند او روغتیا له خطر سره مخامخوي، بلکې نورو خلکو ته هم زیان اړوي. دا موضوع به د اوروزګان په یوه راپور کې واورئ. له لنډې خبرتیا وروسته د نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. ایشیا ټایمز ورځپاڼې په امنیت کې د افغانستان د سرچینو په رول لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، په خپل خیش کې له لرغونو زمانو څخه ارزښتناک کانونه لري، خو د دغو کانونو د استخراج په برخه کې پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان کانونو ته وروسته له دې چې د طالبانو رژیم وپرځول شو، د افغانستان حکومت او بهرنیانو توجه زیاته کړه. ایشیا ټایمز وایي په وروستیو دوو لسیزو کې د افغانستان حکومت هڅه کړې چې د نورو هیوادونو په مرسته د افغانستان تر مځکې لاندې سرچینې ومومي او استخراج کړي. د دې ورځپاڼې پر اساس د افغانستان د قانونو ارزښت تر یو تریلیون ډالرو یا تر دې څه زیات دی، خو د افغانستان حکومت وایي چې د قانونو ارزښت یې تر 3 تریلیونو اوړي. د ایشیا ټایمز له لیکنې سره سم د افغانستان د طبیعي سرچینو په اړه معلومات او ارقام تر ډیره دقیق نه دي، بلکې عمومي دي، خو مهمه دا ده چې افغانستان مهم، متنوع او زیات قانون لري. د لیکنې د لیکوال په باور له یوه نظره د افغانستان طبیعي سرچینې افغانانو ته د اقتصادي سوکالۍ هیله خوړوي. دا سرچینې په عین حال کې د افغانستان له امنیت، سیاسي او کلتوري ودی او اقتصادي پرمختګ سره ډېره مرسته کولی شي، خو د قانونو استخراج په خپل امن چاپیریال ته اړتیا لري. په لیکنه کې په عین حال کې ویل شوی چې قانون په اوتومات ډول د افغانستان د امنیت او پرمختګ سبب کېدای نشي او لبلې خوا سختریزی او تروریستي ډلې هڅه کوي چې پر قانونو تسلط ومومي. په تیرو دوو لسیزو کې طالبانو او نورو ډلو هڅه کړې چې هغه سیمې ونیسي چې قانون هلته شته او له دې درکه پیسې لاسته راوړي. نو پر دې اساس قانون عملا د بې ثباتۍ د ډېرېدو سبب شوی دی. د ایشیا ټایمز پر اساس د افغانستان د حکومت په نسبت تروریستي او جنایتکاري ډلې له قانونو ډېر عاید ترلاسه کوي چې له کبله د ناامنۍ اورته لمن وهل کیږي. ورسپانه په پای کې نتیجه اخلي چې که د افغانستان حکومت د قانونو د استخراج لپاره ښه ستراتیژي ولري، دا سرچینې په افغانستان کې د امنیت له شکېدو او د افغانانو له سوکالۍ سره مرسته کولی شي او کنه ناامني لا ډېروي. واشنگتن پوست او نیویارک ټایمز رسپانو د پنځشنبه په ماښام د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو پر نشته لیکنه خبري کړي چې په لړ کې دوړو خو ته مرشوب لی واوښته. دوړو رسپانو د افغان چارواکو په قول ویلي چې د پاکستاني ځواکونو د ډزو په نتیجه کې په سپین بولدا کلوسوالي کې 15 افغانان ووشل شول او لسکونه نور ژوبل شول. لدی پیش وروسته پاکستان اعلان وکړ چې په دې نخته کې د پاکستان لور ته هم مرشوب لا اوشته ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د جمعې په ورځ وویل چې دا پیښه باید نوای شوه. د ترین کوټ شار د هغې برخې اوسیدونکو چې نشئی مواد پکې خرڅیږي وای په نشو د روشتو کسانو لخوا د کورونو لوټل زیات شوی دی. دوی دا خبره هم کوي چې د روشتو کسانو شمیر څو برابر زیات شوی او دوی اړ دي چې اند ورځې لخوا خپل کورونه په پیره وساتي. په دې اړه له اورزګان څخه د اوسنی رادیو د خبريال شریف الله شرافت راپور واوري.
د ترین کوټ شار جنوب لویدیز لوري ته د توري سیمه چې د امنی کومندانی یا ولایت مقام څخه په شاوخوا 100 متری کې پرته ده او وسیدونکو اړ دي چې د شپې تر څنګ د ورځې هم پر خپل کورونو باندې پیره وکړي. د ورځې 11 بجې دي. څلور دیرش کلن رحیم الله د خپل کور تر څنګ د یو زاړه توتونی ته ناست دی او شاوخوا سیمه څاري. کریم الله ازادي راډیو ته ویل چې د ورځې د کور څارنه ځکه کوي چې پر ورنا ورځې په مخدره موادو روش د کسانو کور لوټلې دي. دیوای که هم په نشی تو کروش دی کسان په هر سیمه کیستا خودل ته کیسه بل ډول ده. په دې سیمه کې چې هر لوري ته ګوري نو حتما به په نشی تو کې وروش دی کس تر سترګو کیږي، ځکه په دغه سیمه کې د نشی تو کو د پلورلو مرکزونه دي. کریم الله دغه راز ازادي راډیو ته ویل چې د هیروینو د دغه مرکزونو شمیر 15 او یا هم شپږو ته رسیږي چې په ښکاره هیروین او نور نشي توکي پلوري. سلطان محمد بیا د دغه سیمې یو قومي مشر دی او دغلته د سبزی یو هټۍ هم لري. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې د نشي توکو د یادو مرکزونو په اړه په څو ځلې ولایت مقام او امنی کومندانۍ ته شکایتونه هم کړي او ورڅخه د تړلو غوښتنه هم کړي، خو وايي تر اوسه پورې چا غږ نه دی اورېدلی. دی وايي په دغه سیمه کې په نشي توکو روږدي کسانو دې حالات ته رسولي چې اړسوي خپل کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته کډه سي.
تزمو شکایتونه پراته دي، ګوتی مور لګولې دي، دا ټول خوشی به موږ ګرځ بارو کړي. یا دې دولت باندې کې دولت موږ ځغ نه دایره بدلی کني یغلې سونه وسمه شته پراته دي. دولت هم مور کړي چې دا خلک باندې کې یا ګسر سرهونه ورونړي یا جګ سره کور ور وسوځي. ولس خدون زور او طاقت نه لري چې وسه کور ور وسوځي یا ور املاکي. دلته د خپل فاری ته د دغروینانو د لاسمه نه سکولې خپل فاری.
سلطان محمد وای نه یوازې دا چې د متحدینو څخه ستړی دي، بلکې ویر لري چې ماشومان په نشي تو کوروش جنسي. دی وای په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله په نشي تو کو دروش د کسانو شمیر څو برابر زیات شوی دی چې لامل هم دغه د نشي تو کو د پلور مرکزونه دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د نامتو افغان ادیب او سیاستوال سلیمان لایق د تدفین د مراسمو لپاره ځانګړی حکومتي کمیسن جوړی شي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي فقید لایق تیر کال په کابل کې په یوه ځانمرګي برید کې ټپي شوی و او د همدې ټپونو له امله د جرمني په یوه روغتون کې سا ورکړه. په دې موضوع د خاطر پردیس راپور واوري.
نامتو افغان شاعر او لیکوال اکاډمیسن سلیمان لایق د نوې کلونو په عمر د جرمني د ماینز ښار په یو روغتون کې ومړ. د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د سلیمان لایق د جنازې او خاورو ته د سپارن لپاره یو ځانګړی کمیسون جوړیږي. د دې وزارت وایي صابر مومند شنبې پورس ازادي رادیو ته وویل
حکومت په بشپړه توګه باندې د دې انتقال ته او د تدفین مراسمو ته چمتووالی لري. هم د اوس په حکومتي سطح باندې په یو کمیسون باندې کار روان دی چې د تدفین د مراسمو لپاره یو کمیسون جوړ شي.
د ښاغلی مومند په خبره د سلیمان لایق کورنۍ تر اوسه نه ده تایید کړی چې د نوموړي جنازه به افغانستان ته راوړل کیږي که نه. له دې وړاندې د سلیمان لایق زوی غرزی لایق پر خپل فیسبوک پاڼه د خپل پلار مړینه تایید کړي خو افغانستان ته د جنازې د انتقال څه نه ویلي. دا چې د سلیمان لایق مړی به کله له جرمني افغانستان ته لیږدول کیږي مونږ یې د کورنۍ له غړو په دې اړه د معلوماتو په ترلاسه کولو کې بریالی نشو. اکاډمیسن سلیمان لایق د 2019 کال په سپتمبر کې کابل کې له ټپي کېدو راوروسته په جرمني کې تر درملنې لاندې و. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې مناسبت د خوشحالۍ په پیغام کې لایق هغه شاعر کیسه لیکوال ناول لیکونکی او ادبي محقق بللی چې د افغانستان د فرهنګ د بډاینې لپاره مهم کارونه کړي او په تیرو شپږو لسیزو کې د یو ټولنیز فعال او سیاستوال په توګه په افغاني ټولنه کې اغیزمنه ونډه لرلې. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد بریالی باجوړی ازادي رادیو ته وویل سلیمان لایق په پښتو او دری ژبو د شیر سربیره د نثر یاد لیکوال هم و او په دې برخه کې ګڼ شمیر چاپ شوي آثار پرې خودل.
د شیرونو د خلکو په ذهنونو کې بیخي یاداش شو او د نثرونو د کیسې نو لایق د سیاست نه ډیر د باندې د ادب حاوی شو. یعنی په عوامو په حساب باندې ځکه چې کله د لایق نوم راځي سړی فکر کوي چې لایق یعنی شاعر، لایق یعنی کیسه لیکونکی، لایق یعنی ناول لیکونکی.
د کابل پوهنتون استاد پوهان لال پاچا ازمون له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ارواښاد سلیمان لایق د ادبي پنځونو نورو هڅو په اړه داسې وایي.
د لایق علمي او هنري پوهه دا موږ لپاره د لارښود حیثیت لري. که پرونی قدمونه لایق نه اخیسته نن به موږ د شعر په ډګر کې دغه ځوانو شاعرانو په حساب ډېر څه نه لرلی او هغه قومونه ملتونه چې دغسې درنې سټې ترې ځي او شاته بیا څوک ونه لري هغه خوارېږي.
د ښاغلي آزمون په خبره د افغانستان په فرهنګي او ادبي برخه کې د لایق په شان سټه بیا نه تکرارېږي. که تکرار هم شي شاید پیړۍ پیړۍ وخت ونیسي.
د روسیې په خبروفس کې د پخوانی والی په ملاتړ د پرلپسې څلورمې اونۍ لپاره زرګونو کسانو مظاهره وکړې. په دې تړاو د روسیې د لری ختیځ په ځینو نورو ښارونو کې هم مظاهره شوې دي. تفصیل صالح محمد صالح دراوروي.
د روسیې د لری ختیځ په خبروفس ښار کې پرون شنبه له باراني هوا سره سره زرګونو کسانو مظاهره وکړې. دوی شعار ورکاوه ټول هیواد دې زموږ ملاتړ وکړي. دا څلرمه پر لپسې اونۍ ده چې د اونۍ په پای کې د خبروفسک د پخوانی والی سرګی پورګال په ملاتړ په دې ښار او د روسیې د لری ختیځ په نورو ښارونو کې مظاهرې کیږي. سرګی پورګال د جولای میاشتې پر نهمه په دې تور ونیول سو چې د روسیې د تحقیقاتو کمیټې په حواله په 2004 او 2015 میلادي کلونو کې د ګڼو تجارانو په وژنه کې لاس درلود. دا نیونه د دې سبب سوه چې د دم ملاتړي لارو سړکونو ته په مظاهرو راووځي. دوی وایي چې دا پیشه سیاسي انګیزه لري. د مظاهرې یوې برخوالې چې په امنیتي دلایلو نه غواړي خپل نوم واخلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې مرکزي حکومت ته په اشاره وویل
دوی موږ ته اهمیت نه راکوي، خپلې پښې په موږ پاکوي، زموږ انتخاب یې له منځه وړی او هڅه کوي چې د خپلې لوبې قانون پر موږ وتپي، خو موږ یې بس ردوو.
په خبروفس کې پرون مظاهره چانو په داسل کې چې سیمه ایز بیرغونه او شعارونه لیږدول د محلي حکومت د دفترونو له مخې د تیرېدو پر مهال یې د ازادۍ شعار ورکاوه. د شرولی چارواکي اټکل کوي چې په پرونی مظاهرو کې د ګډونوالو شمیر 3500 ته رسیدي، خو په ځینو محلي رسنیو کې د شمیر تر 3000 زیات شول سوی دی. د مظاهرې ځینو برخوالو له واک څخه د ولسمشر ولادیمیر پوتین د لرې کېدو شعار ورکاوه. ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په حواله پولیسو په پرونی مظاهرو کې چې په خبروبس کې وسوي مداخله نه ده کړې. د کومسو مولسک نا امور ولاد وستوک او یوجنو سخالینسک په ګډون د لری ختیځ له نورو شارونو هم د مظاهرو راپورونه ورکول سوي چې د خبروبس ښار پرتله د برخوالو شمیر یې کم شول سوی دی.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د ناتو غوڅ ماموریت د تاوتریخوالي د کمیدا غوښتنه وکړه. د ملي امنیت ریاست وایي امنیتي ځواکونو د داعش یو مهم مشر وژلی دی. د هند پولیسو د بې کیفیت الکولو د خرڅلاو په تور 15 تنه نیولی دي. او د چورنبل او د چورنبل په نوم تلویزیونی سیریال د بریتانیا د سینما او تلویزیون اکاډمۍ جایزه وګټله. اوس هم د ژوند رنګونه واورئ، ورپسې هم ستاسې ځینې پیغامونه لولم چې د افغان بیسیم د 1300 شمیرې له لارې مو راستولي.
د ژوند رنګونه.
زمانم زهرا د کابل ولایت نه.
زهرا جان اختر دې مبارک شه.
ډیر ډیر مننه تاسو ته مبارک شه.
ښه زهرا جان، نن چې درې مورز د اختر د دوه ورځې څنګه تیرې کړې؟
دوه ورځې مې ډیر ښه تیرې کړې. اما کرم لاړم، بیبي کرم لاړم، بلی بیبي کرم لاړم، ډیر ساتم تیر شو.
اختر دې جام کنه؟
او ډیر مې جام ک، نه اما نه مې جام ک، کاکا نه مې جام ک، ماما نه مې جام ک، بیبي نه مې جام ک، بابا نه مې جام.
د اختر چې جام ک، د پیسې بیا څه کوي؟
د پیسې مکتب ته کتابونه اخلم، کالی اخلم، بکس اخلم، ټیکره اخلم.
اوس مکتب رخصت نه ده؟
رخصت ده، وخت چې قرنطین خلاص شو بیا شروع کیږي مکتب.
لو اختر دې خوخیږي ک وړکای؟
ډوړه مې خوخیږي. لو اختر مې په قرباني خوخیږي، وړکای اختر مې په روزه مې خوخیږي چې روزه خلاصيږي.
اته څنګه قرباني مو کړې وسه کال؟